بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 18مه د 1444 هجری قمری کال د رجب د میاشتې 19مه او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 10مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ. بیا یې سیاسي تبصره درته اورو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو د وس ډیر زیاتېدل نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د قرآن پلوشې 19 پروګرام هم درته اورو، او په آخر کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرے او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې دګر درک دی farstoday.ir/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د ترکیه او د سوریې د زلزلې د مړو شمېر له 9500 کسانو څخه وراوخته دی. ایران د خبرو لپاره خبرې نه کوي او افغانستان د ایران په خارجي سیاست کې ځانګړی مقام لري. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ترکیه او د سوریې د زلزلې د مړو کسانو شمېر له 9500 کسانو څخه زیات شوی دی. فارس خبری اژانس راپور کړی رسمي شمیرنی وایي چې په ترکیه او سوریه کې تر نن ورځې پورې د تیرې دوشنبه ورځې 2.3 ریشتره سختې زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر له 9500 کسانو څخه وراوخته دی او هره شیبه د مړو او د ژوبلو کسانو شمیر په زیاتېدا دی، ځکه چې اوس هم په لسګونو زره خال د نړېدلي ودانیو او کورونو تر کڼوانډو او خاورو لاندې ښخ پاتې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سرې میاشتې یعنی د هلال احمر د ټولنې د ګڼ شمېر غړیو په شمول د نړۍ د ډیرو هیوادونو ژغورونکي ترکیې ته ورغلي دي چې له خاورو کنډوالو مړي او روغ پاتې شوي کسان راوباسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې 2 ورځې ویر اعلان کړی دی او د دنیا ډیرو هیوادونو د ترکیې او د سوریې له ملتونو او حکومتونو سره پیوستونه خواخوږي اعلان کړي ده. د 2.3 ریشتره سخت زلزلې له کبله تر اوسه په ترکیې کې 6546 کسان او په سوریې کې هم 3312 کسان وژل شوي دي. سخت سړه، لوږې او بد حالات په سوریې او ترکیې کې په سلګونو زره خان بې کوره کړي دي او تر کڼوالو لاندې د ښخو شوي کسانو د ژوندي پاتې کېدا هیلې هم په ختمېدا دي. د ترکیې ولله زلزله ځپلو ته د حکومت لخوا د مرستو په سوس ډول د رسولو او د خلکو د ژغورنو د عملیاتو په حق له سخت غوسه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو د رسولو په بهیر کې په نیمګړتیاو اعتراف کړی. امریکا د ایران پر ځای نور بندیزونه هم ولګول. زمون خبریال راپور کړی امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ځای د زیاده باد سیاست او د دوه ګونه کړچار په دوام کې په ناحو ایرانی او خارجي شرکتونو باندې بایکاټونه ولګول. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د حکومت چارواکو په ځلونو د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د زیات دباو د سیاست و ماتې خوړلو اعتراف کړی، خو په عمل کې د دغه سیاست پیروي کوي، ځکه چې بایکاټ د امریکا په خارجي سیاست کې تل د یو اړخیزه هدفونو د پرمخ بیولو لپاره د واشنگټن یو اوزار وو. او د د امریکا خزانه وزارت پرون د ایران د شپږو شرکتونو په مالیزیا او سنگاپور کې د دریو شرکتونو پر ضد د ایران د پیټرو کیمیکل محصولات او د تیلو په اخیستلو او خرڅولو او تولید کې د ملګرتیا په پلمه بایکاټونه ولګول. امریکا په دنیا کې تر ټولو ستر بایکاټ لګونکي هیواد کوم چې د خپلو ګټو او هدفونو په لړ کې د نورو هیوادونو پر ضد د ډول ډول بایکاټونو په لګولو کې تر ټولو زیاته مخینه لري. ایران خبرې د خبر اترو لپاره نشي زغملی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د باندنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل تر هغه وخته چې خبرې د عملی او د ملموسو هدفونو د تحقق لپاره په اجنډه کې وي د ډیپلوماسۍ په لاره به روان وو او خبرې د خبرو لپاره نه کوو. هغه پرون د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلور څلوېښتمې کلیزې په درشل کې د اسلامي ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په تهران کې د ډیرا خارجي هیوادونو د سفیرانو او استازیو او موسسو د استازیو په پرون ورځې کتنې کې د بایکاټونو د ختمېدا د خبرتره په هکله وویل. ایران ډیپلوماسۍ او خبرتره ته جدي توجه کوي او په دې زمینه کې مو د امریکا د سپینې ماڼۍ چارواکو ته په صراحت سره ویلي دي چې واشنگټن بیا د رسنیو د متعارضو څرګندونو او د موافقې د نهایي ګام ته د رسېدا لپاره له ډیپلوماتیک چینل څخه د رسمي پیغامونو ترمنځ یو شی انتخاب کاندي. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه په دې لاره کې به د دوه ګونه او د رایه کرنا سیاستونو تعقیبول اغېزشیندونکي نه وي او د ایران ستر ملت په ښه ډول پوهیږي کچرې مقابل لوري په حقیقي ارادې او نیت او له حقیقت څخه په ډکې کتنې سره اټومي موافقې ته بیرته ستنېدل غواړي، نو د ایران اسلامي جمهوریت په عزتمن کوي او په اداره ډول د خبرتره د ډیپلوماسۍ د بهیر ملاتړ کوي. ایران اسرائیلو ته د درګونکي ځوابونه ورکړي دي. فارس خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک ویان سردار رمضان شریف په ایران کې د سهونستانو د حملو په ماتې خوړلو باندې ټینګار سره وویل. سهونستانو ته دردونکي ځوابونه ورکړل شوي دي. هغه پرون د روسیې له سپوتنیک خبری آژانس سره په مرکه کې وویل په ایران کې د اسرائیلو حملې له ماتې سره مخامخ شوي او تل لویب دردونکي ځوابونه ترلاسه کړل او دغه چاره به زر د اسرائیلو په کړچار کې ښکاره شي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک ویان رمضان شریف بیا زیاته کړه د خپلو خلکو د امنیت او د ملي ګټو په دفاع کې هوډمن یو او د هغه لپاره ټولې ضروري چارې لرو. هغه څو ورځې مخکې هم د یمن له المسیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو د ایران په اصفهان ولایت کې د دفاع وزارت په یو مرکز باندې د ناکام حملې عملیان به مناسب ځواب ترلاسه کړي او پښیمانه بشي. رمضان شریف زیاته کړي وه دښمن پوهیږي د ایران پر ضد هر ډول اقدام به سخت سزا ولري او هغوی به په ښه ډول د ورته مقابلې کولو په معنا پوه شي. دښمنان له پیاوړي خپلواک ایران سره مخالف دي. میر خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایی ځواک قمندان بوری جنرال حمید واحدی وویل دښمنان له خپلواک او پیاوړي ایران سره مخالف دي او د ایران د ملت پرمختګ نشي زغملی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایی ځواک قمندان حمید واحدی د خارجي هیوادونو له پوځي اتاشیانو سره په کتنې کې چې د ایران د پوځ د هوایی ځواک د ورځې په مناسبت وشو وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ هوایی ځواک له ځایي پوهې او توان څخه په ګټه پورته کولو سره د ډول ډول جنګي او د روزنې د الوتکو په طرحي کولو او جوړولو سره د پام وړ پرمختګونه کړي دي. امیر واحدی د ایران پر ضد د امریکا او د اروپایي هیوادونو ظلمانه بایکاټونو ته په اشارې سره وویل د ایران له اسلامي جمهوریت سره د استکباري حکومتونو د زړې دښمنۍ اصلي جرړه د دنیا له مظلومانو څخه د ملاتړ کولو له ظلم سره د مبارزې کولو او د عدالت محوره او د حق غوښتنې ماهیت دی. د ایران د پوځ د هوایي ځواک قمندان بوری جنرال حمیدی واحدی وویل چې په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا د ماتې ډومینو په افغانستان د لښکر لیک ترخې تجربې او د واشنگټن له پروګرام پرته غیر مسؤلانه وتلو د ایران د اسلامي جمهوریت حقانیت ثابت کړی او هغه دا چې په سیمه کې د پردی ځواکونو شتون بل لورنیو او بې ثباتۍ پرته بل هیڅ نتیجه ونه لري. افغانستان د ایران په خارجي سیاست کې ځنګړی مقام لري. زمون خبريال راپور کړی په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول محمد صدیقی پرویل افغانستان د ایران په بهرني سیاست کې ځنګړی ځای لري. په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول محمد صدیقی پر د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلور څلوېښتمې کلیزې او د 57 لسیزې په مناسبت په یولړ مراسمو کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې افغانستان د ایران په بهرني سیاست کې ځنګړی مقام لري ویل. په ټولو زمینو په تیره بیا له نشه یزو موادو سره په مبارزې کې ملګرتیا او د افغانستان پراختیا د دغه هیواد په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجي سیاست اصول دي. بهرني هیوادونه باید په افغانستان کې سفارتونه پرانیزي. صدای افغان خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتن بایووا د طالبانو د دلیل له وزیر مولوي عبدالحکیم سره په کتنې کې د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل سفارتونه خلاص کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو د وس ډیر زیاتېدل نومیږي. د ایران د پوځ د هوایي ځواک کمانډان ډګر جنرال حمید واحدی د اسلامي انقلاب لستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی سره د پوځ د دابې هوا ځواک او د هوایي ځواک د یو شمیر کمانډانانو افسرانو او چارواکو په ډله ایزې کتنې کې چې د پوځ د هوایي ځواک د ورځې یعنی د سلواغې د میاشتې د 19 نیټې په مناسبت ترسره شوه د هوایي ځواک د وروستیو کال د کړچار په هکله یو راپور وړاندې کړ او د پوځ په هوایي ځواک کې د بې پیلوټ الوتکو د 33% زیاتېدا خبر ورکړ. د ایران د پوځ د هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو د وسونو د زیاتېدا اعلان د ایران د هوایي قدرت د ورځ تر بلې د پیاوړي کېدا بله نښه او په عین حال کې د بې پیلوټ الوتکو د ټکنالوژیا په زمینه کې د ایران د ځانګړو پرمختګونو بلګه او ماډل دی. په 13 کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بې پیلوټ الوتکو پرمختګونه ډېر زیات دي او د ایران جوړو بې پیلوټ الوتکو په 13 کلونو کې د سیمه ییزو جنګونو رامنځته کېدا ته په پام سره په ښه ډول د څارنې د پیژندنې د هدف د معلومولو او د سیمې د جنګ په ډګرونو کې د یرغلیزو عملیاتو د اجرا کولو په زمینه کې خپل لوړ ارزښت ښودلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو توانېدلی دي چې د بې پیلوټ الوتکو په حوزې کې د ډېرې پرمختللې بریاوې ترلاسه کړي او دغو بریاوو ایران په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو په برخه قدرت بدل کړی هم دی. د ایران د بې پیلوټ الوتکو قدرت د هیواد سرحدونو د ساتلو او د امنیت لمن د ایران له سمندري او ځمکنیو سرحدونو څخه تر کیلومترو پورې پراخ کړی دی. په 13 کلونو کې د ایران د بې پیلوټ الوتکو توان د بې پیلوټ الوتکو د کیفیت او د کمیت په دوو عنصرونو باندې تمرکز سره لا پاور پرمختګ سره یو ځای دی او ایران نن د سیمې د بې پیلوټ الوتکو په قدرت بدل شوی او د بې پیلوټ الوتکو د جوړولو د ټکنالوژۍ په لرونکو هیوادونو کې ځانګړی مقام لري. د ایران د پوځ د غږ ملوونکي مرستیال امیر البحر سیاری ویل نن سبا بې پیلوټ الوتکو د ایران د وسلوالو ځواکونو په تیره بیا د اسلامي جمهوریت د پوځ د توان په لوړتیا کې ستر مقام پیدا کړی او هغه د پوځ د جنګ په ادارې کې شاملې شوي دي او د نورو تجهیزاتو په څنګ کې چې شته زموږ جنګي توانې د ورځې له ټکنالوژۍ سره سم لوړ کړی هم دی. په عین حال کې د ایران د بې پیلوټ الوتکو وس په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا هوایي برتري له چلن سره مخامخ کړی ده. په حقیقت کې د ایران به پیلوټ الوتکې توانېدلې دي چې په سیمه کې د امریکا د ځواکونو د تجهیزاتو په هکله د ډول ډول جاسوسي عملیاتو د ترسره کولو په ترڅ کې په ضروري موردونو کې جنګي او ضرباتي اقدامات هم ترسره کړي، او همدغه مسله د امریکا د حیرانتیا سبب شوې هم ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې سینټ کام د هغه وخت قومندان جنرال کینت مکینزی د 2018 میلادي کال د اپریل په اخیر کې د ولسي جرګې کانګرس د وسله والو ځواکونو د کمیټې په غونډې کې ویل، ایران له ډول ډول جنګي او جاسوسي بې پیلوټ الوتکو په استفادې کولو سره په سیمه کې د امریکا هوایي برتري له چلن سره مخامخ کړې ده. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، زما فاطمه سلامونه او نیکې پرزوینه ومني. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې له 19 او د 2023 میلادي کال د فروری له 19 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه پنځه دېرش کاله پخوا د نهم هجري قمري کال د رجب په 19 نیټه د مسلمانانو او روم لښکر ترمنځ د تبوک غزا رامنځته شوه. د تبوک غزا د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له وروستیو جنګونو څخه ګڼل کیږي. د تبوک غزا د رامنځته کېدا وجه دغه وه شي چې د شام سوداګران کاروان پیغمبر ته خبر ورکړ چې د روم باچا یو لښکر تیار کړي او مدینې ته روان دی. له دې عمله د خدای رسول حکم وکړ چې له هرې لورې مسلمانان جنگ ته تیار شي. د لارې د لیرېتوب، د موسم د ګرموالي، د محصول د اخیستلو د پړاو او د لارې د سختۍ باوجود اکثره مسلمانانو خپل ځانونه د جنگ لپاره تیار کړل. بالاخره د اسلام د 10,000 کسانو لښکر د جنگ ځای ته ورسید، خو د روم د لښکر کومه نښه یې ونه لیدله. په دغه غزا کې که څه هم جنگ ونه شو، خو د کفر په وړاندې د اسلام شان د مسلمانانو چمتوالی او سرشیندنه نندارې ته وړاندې شوه. همداراز دغه جنگ ته د فازحه یعنی رسوا کوونکې غزا هم ویل کیږي، ځکه چې په دغه سفر کې مسلمان وزمه یوه ډله منافقین رسوا شول. پنځه سوه څوارلس کاله پخوا د 913 هجري قمري کال د رجب په 19 نیټه باچا اسماعیل صفوي وفات شو او تهماسب د تخت پر څوکۍ کیناست. باچا اسماعیل صفوي د مرګ په وخت 38 کلن و او د هغه د باچایی 24 کاله تیرېدل. د اسماعیل اول جنازه اردبیل ته یوړل شوه او د شیخ صفی الدین اردبیلی په مزار کې خاورو ته وسپارل شوه. شاه اسماعیل همدا شان د بادشاهۍ پر تخت کېناسته. شیعه مذهب په هیواد کې رسمي وټاکه او یو ځواکمن حکومت یې جوړ کړ. د بادشاه اسماعیل له مرګ وروسته د هغه زوی تهماسب اول چې 14 کلن و د قدرت پر څوکۍ کېناسته. دوه سوه نهه کاله پخوا د 1215 هجري قمري کال د رجب په 19 نیټه د هندوستان یو مسلمان عالم سید دلدار علی نقوی په 9 کلنۍ کې وفات شو. هغه د هند هغه ستر عالم او لومړنی شخصیت دی چې په هندوستان کې شیعه جعفری شریعت ټینګ کړی شو. له دغه لوړ رتبه عالم ارزښتمن آثار په یادګار پاتې دي. سید دلدار د هندوستان مذهبي مشري په غاړه درلوده. شپږ اویا کاله پخوا د 1940 میلادي کال د فروری په 10 نیټه په دوهم نړیوال جنګ کې د متفقینو او متحدینو د حکومتونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. په دغه ورځې امریکا، شوروي، انګلستان او فرانسې په دغه جنګ کې ماته خوړونکو یعنی له ایټالیا، فنلینډ، پولینډ، هنګري، رومانیا او بلغاریا هیوادونو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او په دې توګه د غوښپګو هیوادونو یو ځل بیا خپل خپلواکي له لاسه ورکړه. البته پولینډ، هنګري، رومانیا او بلغاریا څلور هیوادونه چې د شوروي پوځ د جنگ په پای کې نیولی وو په اجباري توګه د کمونیستي نظامونو لاندې شول. متفقینو د جرمني او جاپان په باب جلا جلا فیصلې وکړې. او لننه څلور څلوېشت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 21 نیټه د باچا رژیم جنرالانو په تهران کې د پوځي حکومت نیټه زیاته کړه. دوی په دغه اقدام سره نیت درلود د هوایي ځواک له انقلابي پرسونلو سره د ولسي ځواک د مرستو چې د شاهنشاهي ګارډ ځواک لخوا پرې حمله شوې به مخنیوی وکړي او احتمالا حضرت امام خمیني او په انقلاب کې نور اغیزمن کسان ونیسي یا یې ووژني. خو د اسلامي انقلاب ستر لارښود په زیرتیا او خیارتیا د موقع په پیژندنې سره له خلکو وغوښتل شول چې د پوځي حکومت مقرراتو باندې سترګې پټې کړي. انقلابي ولس هم د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه په فرمان په پوهېدا سره واټونو ته ووته او نښتې او اخوډب نوره هم پراخه شو او په تهران او نورو ښارونو کې د باچا د ورسته رژیم پوځي مرکزونو ته هم وغځېد. دا په داسې حال کې و چې پوځیانو هم له ولس سره مخامخېدو ته تیار نه وو او له هغو ډېر پرسونل له انقلابیانو سره یو ځای شول. له بلې خوا د باچا رژیم تالیڅرو لومړی وزیر شاپور بختیار چې په بشپړ ډول یې کنټرول یې له لاسه ورکړی وو په خپلو وروستیو هلو ځلو کې د رژیم او همداراز د خپل غیر قانوني حکومت د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې وکاروي. هغه ساواک په نامه د باچا ویرونکي امنیتي ادارې د ړنګولو او د بیت المال د نغرونکو وزیرانو د محکمې لپاره د مشرانو جرګې ته د یوې مسودې په وړاندې کولو سره په تلویحي ډول د باچا په ګوډاګي رژیم کې په پراخ فساد او ویرونکي حکومت پښتون اعتراف وکړ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن فالوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو ل یوې بلې برخې سره ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
تاسو درانه حضور ته حاضر شویو. قدرمن اوریدونکو د خدای په فضل په تیره برخه کې مو د مجادله سوره پای ته ورسوله. سره لننه غواړو د قران کریم ورپسې یعنی هش سوره درته پیل کړو. دغه سوره په مدینه منوره کې نازل شوې او څلور ویشت آیتونه لري. د آیتونو محتوا زیاتره د مسلمانانو پر خلاف د مدینه له یهودیانو سره د منافقانو د ملګرتیا په اړه ده. البته د دغه آیتونو په اساس د هغوی نقشې نه کامیابیږي او بېل خواری او ماتې بل څه نه په برخه کیږي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د هشت سورې د لومړي او دوهم آیتونو تلاوت هلته چې پاک رب فرمایي:
د ډېر بخونکي مهربان خدای پنامه، د الله لپاره پاکي بیانوي هر هغه څه چې په آسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په مځکه کې دي، او هم دې خو غالب ډېر حکمت والا دی. د هغه ذات دی چې کتابي کافران یې له خپلو کورونو نه وویستل. په اول ویستلو کې تاسو دا ګمان نه کوه چې دوی به ووځي، او دوی ګمان کوه چې د دوی قلاګانې دوی لرا د الله له عذاب نه منع کوونکي او ساتونکي دي. نو الله دوی ته له هغه ځایه راغی چې دوی خیال هم نه کوه، او د دوی په زړونو کې یې روب واچوه، داسې چې دوی خپل کورونه په خپلو لاسونو او د مؤمنانو په لاسونو ورانول. نو ای د سترګو خاوندانو، تاسو عبرت واخلئ.
عزتمنو اوریدونکو، دا سوره د خدای تعالی جل جلاله شانو په تسبیح سره پیل کیږي، او د خدای په دوو صفتونو یعنی عزیز او حکیم والی ټینګار کوي چې د خدای د پراخ علم او حکمت په اساس د دښمنانو پر توتیو د خدای د اراده د غلبې بیانونکی دی. د تاریخي مستنداتو له مخې په مدینه او شاوخوا کې د یهودیانو درې قبیلې اوسېدې: بنی نذیر یهودیان، بنی قریزه او بنی قینقا د اسلام. د تاریخي مستنداتو له مخې په مدینه او شاوخوا کې د یهودیانو درې قبیلې اوسېدې: بنی نذیر یهودیان، بنی قریزه او بنی قینقا. د اسلامي پیغمبر مدینه ته له هجرت وروسته له هغوی سره د حملې نه کولو تړون وکړ، خو د بدر او احد له جنګونو وروسته یې ځینو توطیه وکړه، او په پټه یې د مسلمانانو پر خلاف د مکې له مشرکانو سره تړون وکړ چې په مناسب فرصت په مسلمانانو گذار وکړي. د اسلام پیغمبر د جبرائیل په وسیله د یهودو له تړونو ماتولو خبر شو، او مسلمانانو ته یې د بنی نذیر له یهودو سره د مقابلې لپاره د تیارسۍ حکم ورکړ. دغه یهودی قبیله د مدینې په شاوخوا کې خپلې کلاته پناه یوړه، خو مسلمانانو قلعه کلا بند کړه. په نتیجه کې د هغوی په زړه داسې روغ او ویره پریوته چې بې له څه جنګ او وینې بهېدلو تسلیم شول.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی کومه نړۍ چې د خدای د حکمت او قدرت په اساس پنځول شوې ده، همیشه خپل پنځون کې له هر ډول کمزوري، عاجزۍ او نیمګړتیا پاک ګڼي. دوهم، کمون د خدای بندگانو شو نو الهی مرستې په موقع نازلیږي او د دښمنانو سازشونه بیا شنډیږي. دریم، لا پیمان ماتونکو دښمنانو سره باید پکلکه غوڅه توګه چلند وشي چې بیا ځلې تړون مات نه کړي او په مسلمانانو د شانه گزار ونه کاندي. څلورم، لا دښمنانو سره په مقابله کې د هغوی له مادي امکاناتو او وسلو مه ویرېږي، په خدای په ایمان سره اقدام وکړي او د هغه په ورکړه او مدد توکل وکړي.
عزیزانو، وسم د هش د مبارکې سورې له دریم تر پنځم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
او که الله په دوی باندې بې کوره کیدل نه وی لیکلی، نو یقینا دوی ته به یې په دنیا کې عذاب ورکړی وو، او د دوی لپاره په آخرت کې د اور عذاب دی. دا ځکه چې یقینا دوی د الله او د هغه د رسول مخالفت کړی وو، او هغه څوک چې د الله مخالفت وکړي نو بېشکه الله د ډېر سخت عذاب والا دی. د کجورو هره هغه ونه چې تاسو یې پرې کړه، یا مو هغه په خپلو بېخونو ولاړه پرېښوده، نو دغه د الله په حکم سره دی، او د دې لپاره چې هغه یعنی الله دغو فاسقان کافران رسوا او ذلیل کړي.
د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیتونه فرمایي: د بنی نذیر یهودیانو تسلیمېدل او له مدینې وستل سبب شو چې د جنگ او شخړې چې د قتل او بندیتوب سبب کیږي مخه ونیول شي او هغوی روغ ووزی، خو په قیامت کې د هغوی سزا په خپل ځای پاتې ده، ځکه چې هغوی د خدای له رسول سره له دښمنۍ چې په حقیقت کې له خدای سره دښمني ده لاس وانخیسته. په اسلامي کلتور کې د ونو او ځنګلونو وهل روا نه دي، مګر د یوې مهمې او حیاتي چارې لپاره، مثلا په هغو ځایونو کې چې ونې د جنګیالیو د خوځښت مخه نیسي. البته د ونو پرې کول باید د خدای د رسول یا صلاحیت لرونکو کسانو په اجازه د ضرورت حد وي. د یهودیانو د کلا د فتح کولو په کیسه کې د خدای د رسول په اجازه د قلعې د شاوخوا ځینې د خورما و ونې غوڅې کړې شوې، چې د عسکرو د سر ساتنې او د کلا د فتح کولو امکان برابر شي.
عزیزانو، له دغو آیتونو دا زده کولی شو: لومړی، د استوګنې لازی او خاره ویستل او جلا وطنول لږ تر لږه سزا ده چې اسلام د سازشیانو او فتنګرو لپاره په نظر کې نیولی ده. دوهم، له مدینې د ځنو یهودیانو ویستل د فتنې جوړولو او تاړون ماتولو په وجه و، نه د هغوی د یهودی والی په وجه. دریم، د ونو پرې کول یوازې د مجبورۍ په حالت کې او د لا مهم او ضروري کار لپاره ممکن دي.
عزیزانو، وسم د هش د مبارکې سورې د شپږم او اووم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی فرمایي:
او هغه مال چې الله لا دوی نه په خپل رسول باندې را ګرځولی دی ستاسو نه دی، ځکه چې تاسو په دغه مال باندې نه اسونه ځغلولي دي او نه اوخان، او لیکن الله خپل رسولان مسلط کوي په هر هغه چا باندې چې یې وغواړي، او الله په هر شی باندې ښه قادر دی. هغه شی چې الله په خپل رسول باندې د کلیو لوسیدونکو نه را ګرځولی دی، نو هغه الله لرا او د الله رسول لرا دی، او د رسول خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او مسافرو لرا دی. د دې لپاره چې دغه مال په تاسو کې د غنیانو په مینځ کې ون نه څرخیږي، او در رسول چې تاسو ته هم صدرکړي نو هغه واخلي او لات سنه چې هغه تاسو منکړي نو تاسو منشه او لا الله نه وویریږي بشکا الله ډیر سخت عذاب ولدی.
ګلونو اوریدونکو، په تیرو آیتونو کې مو ولیدل چې د مدینه یهودیان بیل جنگ او بنا بهیدلو تسلیم او له مدینه وشړل شول. ځینو مسلمانانو وغوښتل چې له یهودیانو پاتې مالونه او کرهنیزې ځمکې د جنگی ولجو په توګه په هغوی کې وویشل شي، خو خدای تعالی په دغو آیتونو کې فرمایي مسلمانانو څه جنگ نه دی کړی او کوم تاوان نه دی زغملی، نو هغوی له یهودیانو په پاتې مالونو څه حق نه لري، نو د هغه مالونو د ویش اختیار د خدای له رسول سره دی چې هر ډول صلاح ګڼي وی ویشي. د تاریخي روایتونو په اساس دغه مالونه په ځینو مهاجرو کې چې په مکې کې خپل کورونه او مالونه پرېښ وو او خالی لاس د پیغمبر مرستې ته مدینې ته راغلی وو او همدارس د مدینې په ځینو اړمنو انصارو کې وویشل شول. آیتونه په دوام کې یو کلی اصل ته اشاره کوي او فرمایي د پیغمبر امر و نهی ستاسو لپاره حجت دی او باید پر اساس عمل وکړی، که هغه په دینی او اقتصادی چارو کې وي او که په نورو چارو کې.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی په خدای او د الهي امدادونو په نزول، په توکل او د دښمنانو په زړه کې د روب او ویرې په جوړولو سره کله کله بې له جنگ او وینه بهولو برې لاسته راځي. دوهم، هغه دښمنان چې خپل مال او کور پرېږدي او له مسلمانو هیوادونو ووځي، مالونه یې د ټولنې د دینی مشرانو په اختیار کې دي چې هغوی د مصلحت په اساس اړمنو او ضرورتمندو کسانو ته ورکړي. دریم، د اسلام اقتصادي نظام په عادلانه ویش او تقسیم او د مال په انډول ټینګار لري چې مال او پیسې د ټولنې د یوې خاصې پرګنې په لاس کې راغونډه نشي. څلورم، د پیغمبر امر و نهی او د حق حضرت سنت او سیرت حجت دی او په قرآن کې د خدای له اوامرو سره توپیر نه لري.
د قرآن د پلوشو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دغه وخت کې د خدای تعالی له حضوره غواړو چې موږ ته الهي وجهتونه معرفي کړي انشاءالله تعالی. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د سباون
لسیزه
د تیران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو سمزه فاطمی لخبل محترمم کار
حمید سیماب سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی او چې د اسلامي انقلاب د بریالي توپ په حق لزانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، د اټمی صنعت په زمینه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونه ل اسلامي انقلاب وروسته په هغو علمی بریاو کې ګڼل کیږي چې همدا اوس د اسلامي ایران د قدرت په مؤلفو کې شمیرل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د دښمنانو له ټولو بایکاټونو او کارنګونو سره سره توانېدلې ده د اټمی سوانګو د تولید بشپړ څرخې ته ورسیږي او ایران د سنټرفیوژونو نوې نسل یا مدل ته پر رسیدا او اټومی انرژي نړیوال اژانس ته د دغو سنټرفیوژونو په اعلانولو سره د یورانیمو د پخولو د ټکنالوژي د لرونکو هیوادونو په لیګه کې شامل شي او د اټومی کلب په غړو هیوادونو کې ونډه ولري. د 1315 هجری لمریز کال د اوری د میاشتې په شلمه نیټه سولیز اټومی ټکنالوژي او د یورانیمو د پخولو بشپړه څرخې ته د ایران د رسیدا خبر اعلان شو او په همدې دلیل د غورز د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي صنعت په تاریخ کې د بدلون پیچومه او د ایران پر ضد ل ډول ډول ظالمانه بایکټونو سره اټومي قدرت پر رسیدا کې د ایران د خلکو د ملي غرور او ویاړ یادونه کوي.
دوستانو، اټومي صنعت د خلکو د هوساینې او د پرمختګ په خدمت کې. اټومي ټکنالوژي یو چورلیزي او بنیادی ټکنالوژي ده چې د نویو صنایعو په پرمختګ او د نویو ټکنالوژیو په پراختیا کې ستره ونډه لري. د ایران اسلامي جمهوریت هم د هیواد د متخصصانو په وسونو باندې په تکیه سره له اټومي انرژي سوله ییزې استفادې ته مخه کړې ده او په ښه نیت سره یې ښودلې ده چې له اټومي انرژي څخه له صنعتي او سوله ییزې استفادې پرته بل هیڅ هدف ونه لري. له دغو خبرو سره سره له سوله ییزې اټومي انرژۍ د ایران د ګټه د پورته کولو د مخه نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ د دښمنانو سیاسي او اقتصادي دباوونه هم هغه راز دوام لري چې د هغو نهایي هدف د ایران د ملي قدرت کمزوري کول دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي د 1399 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې له غړیو سره په کتنه کې وویل لویدیز هیوادونه وایي له اټومي وسلو سره مخالف یو. دوی دروغ وایي. د دوی مسله اټومي وسله نه دي. شاید په دوی کې ډیری اروپایي هیوادونه یا ټول هیوادونه پوهیږي چې ایران په اټومي وسلو پسې نه دی. اروپایي هیوادونه حتی زموږ د دودو یعنی متعارف وسلو سره مخالف دي. زموږ له دفاعي امکاناتو سره مخالف دي. اروپایي هیوادونه غواړي د ایران د قدرت مؤلفې له منځه یوسي. اټومي صنعت د ژواک چاپیریال د بیلابیلو صنعتي، طبي او خوراکي صنایعو په ډګر کې او د غرض د پاکې انرژۍ په تامینولو کې د زیاتېدونکي کارندوالي په دلیل د ډیرو هیوادونو د پام وړ دی. په همدې دلیل د ایران اټومي انرژۍ اداره د وړانګو د کارندوالي د حوزو، د اټومي برېښنا کوټونو او د برېښنا د تولید د حوزې او د اټومي سپانګو د څرخې د حوزې په شمول چې په صنعت د ژواک چاپیریال په سلامتیا، کرهنې او خوراکي محصولاتو کې ترې استفاده کیږي، څو لومړیتوب لرونکي ماموریتونه تعقیبوي. په تیرو کلونو کې د ایران اټومي ساینس پوهان بریالي شوي دي. ډول ډول زیات استعمالیدونکي محصولات چې د ایران د تحقیقاتي او د علمي مرکزونو د اړتیا وړ دي تولید کړي. د بلګې په توګه د ایران ساینس پوهانو د سرطان د درملنې او د تشخیص په حوزه کې مهم اکتشافات کړي دي چې د طبي ازموینې پړاو ته به ورننوزي. ایران په دې حوزه کې د نړۍ په 15 بر هیوادونو کې شامل دی. ایران د غرض د پلاسما تراپی په برخه کې چې د انسان له سلامتیا، خوراکي موادو او کرهنې سره اړوند ده د اټومي ټکنالوژي د بریاو مخکتنه کړې ده.
دوستانو د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي ادارې د هیواد د انرژي له ټولګي د 40% اټومي برېښنا ته رسیدل او تولیدول خپل هدف ګرځولې دي. په نړۍ کې د ایکوسیستم او د آب و هوا شرایطو بدلیدات په پام سره ټول هیوادونه ژمنه او پابند شوي دي چې د کاربن ډای اکسایډ او د ګلتونی ګیسونو تولیدول صفر یا زیرو ته ورسوي، او دغه مهم د نړیوالو ژمنو برخه ده او ایران هم په ګړندیتوب سره په دغه لور حرکت کوي. په دې لړ کې د ایران اټومي انرژي اداره د اټومي برېښنا کوټونو په پراختیا په ایجنډا کې لري. دغه اداره دغه راز د صنعتي ظرفیتونو او د ټکنالوژۍ د پنځولو د پلانولو لپاره او د انرژي انجینیرۍ د رامنځته کولو په حال کې ده چې په هیواد کې دغه صنعت او پوهه پراخه کړي. د ایران اټومي انرژي اداره د وړانګو د کارندوالي په زمینه کې هم پراخ پروګرامونه په ایجنډا کې لري. د کرنې له محصولاتو په کیمیاوي رودو سره د آفت له منځه وړل د انسان د سلامتیا لپاره یو شمېر عوارض لري، او په همدې اساس ډیرو هیوادونو په تیره بیا تیرو لسیزو کې د کرنې په حوزو کې له وړانګو د استفادې په لور حرکت کړی، او په همدې دلیل د ایران د اټومي انرژي د ادارې په ستراتیژیک سند کې د دغه چارې پراخول په ملي سویا هدف کې خودل شوی چې د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې چې د کرنیزو محصولاتو د تولید مرکزونه دي د وړانګو د کارندوالي د پراختیا ظرفیت رامنځته شي.
د ایران د اټومي صنعت د ساینس پوهانو په هڅه سره د کرنیزو محصولاتو لپاره د ګاما وړانګو د ګرځند سیستم طراحي او صنعتي کړی شوی دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر مرستیال پژمان شیرمردی ویلی دی چې دغه سیستم د ایران د اټومي انرژي ادارې په بنا په مرکز کې تولید شوی، او دا په دنیا کې د دغه ماډل لومړنۍ بیلګه ګڼل کیږي چې تر اوسه تولید شوی ده. د غرض ایران په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې دا ډول سیستمونه تولیدوي. په خوراکي صنایعو کې له ګاما وړانګو څخه د استفادې په ګټو کې د ډول ډول خوراکي محصولاتو، د چنجیو، د قارچي او د مایکروبي ککړتیاو کمولو، د خوراکي موادو په ښه ډول ساتلو، د خوراکي موادو د حسي کیفیت او د خوراکي ارزښت تر اوږدې مودې پورې د خوراکي موادو د کیفیت له تثبیت ده، د شیانو د ضایع کېدا مخنیوي او د خوراکي محصولاتو د زیاتېدا فیصدو له منځه تلو او د غرض د ژواک چاپیریال او د محصولاتو نه ککړتیا ته اشاره کولی شو. د سرطان او کینسر ناروغۍ په درملنه کې له اټومي ټکنالوژۍ استفاده کیږي. د ایران اټومي انرژي ادارې ته اړوند د اټومي فنونو او د علمونو په څیړنیز مرکز کې د ایران متخصصان د کینسر ناروغۍ د ټومرونو یا دانې د هدفمنې درملنې لپاره د ری ټوک 138 ډوله په نوم د درملنې د راډیو درملو په جوړولو بریالي شوي دي. دغه بریالیتوب په ایران کې د کارندوالي بیلابیلو حوزو ته د اټومي ټکنالوژۍ د ورننوتلو په لړ کې لوړ ګام دی. د ایران متخصصانو د غراز د انسان د سینې د سرطان په درملنه کې لا پلاسما تراپی څخه استفاده کړې ده چې مثبت نتیجه هم درلودلې.
خوګو دوستانو د ایران د اټومي انرژي د ادارې څمو د مخکې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا ورسته ایران ضد پریکړه لیک ته په خبرګون کې څو ګامونه په خپل ایجنډا کې شامل کړي دي چې لومړی ګام یې د ایران د قوم ولایت د فاردو او د اصفهان د نتنز د یورانیمو د پخولو په مرکزونو یا ریاکټرونو کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پلټونکو په شتون سره د 13 میلادي کال د نومبر د میاشتې په شلمه یعنی د لړم د میاشتې په 9 نیټه ترسره شو. د ایران د اصفهان د نتنز اټومي کمپلیکس کې د 60% په اندازې د یورانیمو په خول دوام لري. د ایران اټومي انرژي ادارې د غراز د اصفهان په نتنز اټومي ریاکټر کې په آی آر شپږ ډوله پر مختللو سنټریفیژونو سره د لومړني نسل د سنټریفیژونو د بدلولو د بهیر د پیلولو خبر ورکړی کوم چې د تولید د ظرفیت د ډیر زیاتېدا سبب کیږي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویاندوی ښاغلی بهروز کمال وند ویلی دی نن سبا د اسلامي شورا د ستراتیژیک اقدام د قانون په اساس د هیواد په اټومي مرکزونو او تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو ساویه په رسمي ډول 60% ته رسیدلې ده او له ځنډ پرته او د پرله پسې پراختیا او د تحقیق په څنګ کې د نویو ماډل سنټریفیژونو بشپړتیا په ټولو ښو شرایطو کې ده. خکره خبره دا د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د دوښمنو هیوادونو له ټولو دبونو او د ایران د اټومي ساینس پوهانو له تیرور سره سره چې دوښمنانو د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي پرمختګونو د مخنیوي لپاره ترسره کړي دي د دغه ستراتیژیک سند د بریاو ورځ تر بلې پراختیا د تحقق په حال کې ده او د دوښمنانو کارنګونو نه دي توانېدلې د ایران د ملت د ارادې خنډ شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دې حق له سولیز اټومي انرژي د استفادې لپاره د ایران حق ته په اشاره سره ویلي دي په اټومي حوزه کې د ایران ټکنالوژي او پوها د نستنې دا وړ ده. د ایران په ځوانانو او ساینس پوهانو باندې تکیه کول او جهادي کال داسې ماډل او بیلګه ده چې تل جواب او نتیجه ورکوي او باید په نورو ډګرونو کې هم په همدې لور حرکت وکړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په اکله د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي او بریالي اوسئ.